یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشای وخت په خیر د ازادي رادیو پی او استودیو نموز محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي. دا شان یو شمیر مدني فعالان له حکومت نه غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیشي. یو شمیر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا متحدو ایالتونو، برېټانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د مولداویا صدراعظم یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بېلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له کندهار د ازادۍ راډیو خبریال نن مخکې د دغو عملیاتو په اړه وویل
د کندهار د امنیه کومدني چارواکي وایي چې شپږ دېرش وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات د ماسپښین پر درې بجې پیل او تر اتو بجو دوام درلودی. دوی وایي چې د شپاړسو وژل شوو وسلوالو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شپېتو تنو سیمه ایزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون کړی دی. د شنبې په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد پاتون نشوي، خو د دغو پاتون کوونکو غړو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د دوی کافي ملاتړ نه دی کړی. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور خان اسحاق زید لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګ والیان ټاکل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د وړاندیز پر اساس د ولسمشر تر تایید وروسته په دندو وګمارل شول. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبه په یوه غونډه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له ځنډېدو سره مخالفت وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي د غونډې برخوالو د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې د هر راز ځنډ او خنډ مخالف دي. په عین حال کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم په خپلو تازه څرګندونو کې د برېښنایي تذکرو ویش یوه ملي موضوع بللې او ویلي دي چې له دې ملي پروسې سیاسي ګټه اخیستل غندي. د شنبه په ورځ ولسمشر غنی لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال د الکترونیکي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړې، خو له دې یوه ورځ وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر ودرول شي او لومړی پرې یوه اجماع رامنځته شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحدو ایالتونو، برېټانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پریکړه لیک له هغې مسودې سره سم چې رویترز خبري آژانس لیدلې، دا درې متحدان همداراز له امنیت شورا غواړي چې د توغندیو په تړاو د بندیزونو د سرغړونې په خاطر د ایران پر ضد د اقدام ژمنه وکړي. ډیپلوماتانو رویترز ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ سپارل شوی ده. ټاکل شوی ده چې امنیت شورا د فبروري تر شپږشتمې پورې پریکړه لیک تصویب کړي، خو دا احتمال شته چې د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي. پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د نهو غړو موافقې رایې ته اړتیا ده، خو د دې شورا دایمي غړي لکه روسیه، چین، امریکا، فرانسه او برېټانیا یې ویتو یا رد کولی شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په لړ کې او له ولسمشر کېدو وروسته د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړی دی. د اسرائیل پوځ وايي روس له دې چې له غزې سره د اسرائیل په پوله کې د چاودنې په نتیجه کې د دوی څلور پوځیان ټپیان شول. جنگي الوتکو په غزې څنګه کې د حماس هدفونه وویشتل. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي چې په پرونی چاودنه کې د دوی دوه سرتیري سخت ژوبل شوي دي. دا له 2014 کال وروسته د غزې په پوله کې تر ټولو جدي پیښه ده. غزه د حماس د وسلوالو په لاس کې ده. د مولداویا صدر اعظم پاول فلیپ یو ار بیا له روسي وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکو سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. فلیپ پرون د مونشن په امنیتي کانفرنس کې یو ګردي میسته وویل چې هیواد یې له روسیې سره انډوله او دوستانه اړیکې غواړي. داسې اړیکې چې زموږ سوداګري همکاري به نه سیاسي کېږي او د ډیالوګ به د دوه اړخیز درناوي پر اساس وي. د مولداویا ځواکونو او د موسکو له ملاتړ برخمنو ترانس دنستري جنګیالیو په 1992 میلادي کال د لنډ وخت لپاره خونړۍ جګړه وکړه. د دوی ترمنځ وروسته له دې اوربند وشو چې په سیمه کې روسي پوځیانو د بیلتون غوښتونکو په ګټه مداخله وکړه. په دې سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خاورې وړاندې بخبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګوایي د حکومتي مشران ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولای شي.
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي.
په همدې موضوع مو د چارو لکارپو صدیق پتمن سره مرکه هم کړې.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ. او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک افکار وجود نه لري.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمیر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې ځای لري. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي راډیو ته غواګی استوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د مشان جرګې اداري پلاوی او یو شمیر سیډونکو وایي چې د حکومتي مشان ترمنځ اختلافات افغانستان له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولای شي. د مشان جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اختلافات باید ژر حل شي او داسې قانون او ملي منافعو په اساس اقدامات وشي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي سیډونکو وایي چې د حکومت د مشان ترمنځ له موجودو اختلافاتو څخه دښمن ګټه اخلي او ډیر زیان عامو خلکو ته رسیږي. همدا شیبه زما همکار نسیم شفق را سره استودیو کې دا په ډیره نور تفصیل لري. مهرباني شفق صاحب
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې سورزو کې د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کیږي. په تیره د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو د ویش د موضوع پر سر د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقی هم وایي چې دا اختلافات د اندېښنې وړ دي او د په خبره کې ادامه عمومي زیان حکومت او خلکو ته رسیږي او وضعیت به د په خبره لا پسې خراب شي. د ویل چې په ځینو مواردو کې یو شمیر حکومتي مشران او حکومتي مقامات ملي منافع ته نه بلکې ګوندي ګټو ته توجه کوي. د ویل په دې اړه
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بل اخره بدبختی تر کې لګزره ملي منافع ته توجه کوي، ملي مسائل ته دوی په نظر ونیسي.
البته دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون په ار کې په یو غونډه کې ولسمشر غنی د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار وکړ او وی ویل چې وخت په تیریدو دی او باید موږ چټک اقدام وکړو په بیلابیلو برخو کې. او د په خبره افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید اقدامات چټک وسی او کارونه په چټکۍ سره ترسره شي. خو اجرایی رئیس عبدالله په خپلو خبرو کې په دې غونډه کې ویل چې د خلکو غوښتنو ته باید پام وشي او تصامیم باید داسې ونیول شي چې بحران لا زیات نشي. که څه هم د چانوم ونه خست یا کوم خاص موضوع ته اشاره ونه کړه، خدا سي ویل کیږي چې دغه سرګندونو ته په پام داسې انګیرل کیږي او داسې ترستنباد کیږي چې ګوند پوزینو مسایلو لکه د الکترونیکی تذکیرو د ویش پر سر چې پروسه پیل شوه، د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ اختلافات شته او د هغوی پرونی او سرګندونو هم ګواکې د کنایې په ډول پر یو بل یو ډول انتقاد او اعتراض وو. د په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو هم په دې موضوع باندې هغوی تمرکز کړی او خبرې کړې دي او نظر لري. له دې ډلې څخه داود مایار وایي چې له دې اختلافاتو د افغانستان دښمنان ډیره ګټه پورته کولی شي.
ای تضاد ها یا ای شگاف ها در شرایط فعلی افغانستان که ما موضوعات بزرگی را داریم، دشمن های خارجی قوی را در مقابل ملت خود، در مقابل کشور خود داریم، افکار مصروف یا انرژی مصروف مسائل درونی میشه و هدف اصلی یا هدف بزرگ که دشمن خارجی است اونا دیده گرفته میشه، متضرر اصلی ملت است.
د دې ترڅنګ تر اوسه پورې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور مشکل هم لا په خپل حال پاتې دی او هغه ټینګار کوي اوس هم چې هغه د بلخ والی دی او خپل کار ته دوام ورکوي. تر دې پخوا حکومتي چارواکو د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر د تفاوت خبره منلی، خو په وار وار ویلي چې هغوی پر ملي مسایلو د نظر یووالی لري، ولې په تازه موردو کې هغوی څه نه دی ویلي او اوس ولیدل شي چې د برېښنایي تذکیرو د بېشلو پر سر او زیرو نورو مسائلو دغه اختلافات څومره جدی دي او تر کله به دوام وکړي؟
بله ډیره زیاته مننه کوم شفق صاحب. کور ودان به هم په همدې موضوع زما همکار نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپو صدیق پټمن سره مرکه کړې ده. خغله پټمن د افغان حکومت د مشان ترمنځ روانو شتو اختلافاتو ته په پام سره وایي د ملي والی حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی نه د توافقاتو پر بنسټ. نو موړه سره لدی چې د حکومت مشان خلکو سره د کړیو ژمنو په تر سره کولو کې ناکام غنی وای چې دوی په خپل کې هم یو شمیر کړیو ته وعده کړی دی او په خپل ژوندو کې پاتې راغلي دي مرکه ته ورسو.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره، مگر اغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري اغه خپل ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپل منځونو کې ژمنو ته وفادار پاتې نشول او د افغانستان د خلکو په مقابل کې ژمنو ته وفادار واده نشول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وی او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناشتي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي، هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافات هم د تکستاسو معلومات څه دي؟ د رهبرانو د حکومت ترمنځ څه دي؟ هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکۍ پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول په همدې چنه وهلو کې تیر شو چې دا مقرر کړي، دا منفک کړي، دا لرې کړي، بیا هغه یا دوی ته څومره وفادار دی، د دې ډلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړی شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پامدی باندې مصروف دي، په ملي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعا دوی بحث نه کوي، او هغه ډیر څه چې د ملت لپاره ځورونکي دي هغه د دروغ او هوایي پروژې دي چې د حکومت هر ورځ په هغه باندې شخوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته دی. هر ورځ زمونږ اقتصاد خرابیږي، هر ورځ زمونږ د خلکو ژوند خرابیږي، زمونږ د خلکو دسترخوان خالی دی، د تلویخ فیصد نه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن سه پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي او هم اجرایی رئیس داسې ویل کیږي چې د غوی د خبرو یو برخه چوا کنه ګویانی وي او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې، تاسو هم دغه یو څه حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه دی، د کار کولو په لحاظ متحد نه دی او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه دی. نو په دې لحاظ باندې اول کلش برنامه خبره کو خدواله برنامه زکنه لید شتاشول دریدی مقال کو دیت شمنو شو کوله پچالو رکالو کی تر دی ورستم دوی سن شو کوله زکرا رشتیا کال د حکومت د کمپاینونو کال دی
بله د سیاسي چارو کارپو صدیق پټمن او کس هم خغلی پټمن د ملي والی حکومت په خپلو چارو کې ناکام وبله خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی خرواندي او دوی د ولس سره چې کومې ژمنې کړې دي هغه ته دوی ژمن دي او هڅه کوي چې ولس ته ښه کار وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استاس کولای شي چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په همدې سپه ووري. اوس هم راځوي به بهرنۍ موضوع ته. امریکا او په امنیت شورا کې متحدانو یې په یو نوي پریکړه لیک کې چې مسوده جوړه شوې د یمن د توغندۍ په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. امریکا او لویدیز متحدان په ایران تور لګوي چې حوثی یاغیانو د ایرانی توغندۍ د رسیدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. تمه ده چې د لویدیزو متحدانو لخوا د دې پریکړه لیک د مسودې په اړه یو نوی وروسته رای واخیستل شي. د موضوع د تفصیل لپاره احمد تکل دا شیبه د پراګ له سټوډیو را سره ده. تکل صاحب، د دې پریکړه لیک په طرحه کې کوم دلایل وړاندې شوی دي د دې لپاره چې د ایران پر ضد باید د امنیت شورا لخوا اقدامات وشي؟
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د پریکړه لیک له هغې مسودې سره سم چې متحدو ایالاتو، برطانیې او فرانسې چمتو کړی او متن یې رویټرز خبري اژانس ته هم رسیدلی، د دریو متحدانو له امنیت شورا غوښتي چې د توغندیو د استولو له بندیز څخه د سرغړاوي په خاطر د ایران پر ضد د اقداماتو ژمنه وکړي. البته دا وروسته له دې چې متحدو ایالاتو په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي عربستان د ویشتل شویو توغندیو په اړه اسناد او شواهد نړیوالو ته وړاندې کړل. د امریکا او متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې تهران د په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر وغندي. ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ چې د فبروري 14 وه همدا تیره جمعه سپارل شوې ده او تمه ده چې امنیت شورا به د روانې فبروري میاشتې تر 26 نیټې پورې چې تقریبا لس یوه هفته وروسته کېږي دا باید تصویب کړي. وصال صاحب،
بله، روسیه چې تقریبا اکثره د ایران او د امریکا د نورو رقیبانو پر ضد پریکړه لیکونه رد کړي، دا ځل به څه وکړي؟
د دې خبر لخبرې دو وروسته یعنی د په امنیت شورا کې د دې مسودې د طرح له جوړېدو د خبر لخبرې دو وروسته زیاتو خبریالانو هڅه وکړه چې د روسیې دریز معلوم کړي، مګر خبریالان وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې ډیپلوماتان په دې اړه د خبرو لپاره یا چمتونه وو یا ونه موندل شول. خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي دا احتمال شته چې دا پریکړه لیک د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي، یعنی ویټو یې کړي. د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د تصویب لپاره تاسو پوهیږئ چې د نهو غړو موافق رایه ته اړتیا وي، خو د دې شورا دایمي غړي چې امریکا، روسیه، چین، فرانسه او برتانیا دي هر پریکړه لیک ویټو کولای یا ردولای شي. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حتی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او اوس چې ولسمشر دی د ایران پر ضد کلک دریس خپل کړی او خپلو اروپایي متحدانو ته هم خبرداری ورکړی چې ښایي د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه اوزي. ولسمشر ټرمپ همداراز ویلي دي چې کانګرس هم په دې مسله کې ناغېړي کړې او دا موافقه چې له ایران سره شوې ده دا نیمګړی بللې ده او ویلي چې هم حکومت، پخوانی حکومت د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ وبکی حکومت او هم کانګرس د تړون په د امریکا لپاره د یو ښه تړون په ترلاسه کولو کې دی وایي چې هغو پاتې راغلي وو. وصال صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو. تکل صاحب کور ودان زما همکار احمد تکلو د پراګ له سټوډیو چې ویلې امریکا او په امنیت شورا کې د متحدانو په یو نوي پریکړه لیک کې چې مسوده جوړه شوې د یمن د توغندیو په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ازادي رادیو د تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې صفه واورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤل وایي چې ټاکل شوی د روان یونۍ تر وروستۍ پورې په یاد ولایت کې د ټاپي پروژې د پرانیستې مراسم پیل شي. د دې خونی مرستیال تورالی غوسی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مراسم کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشران او لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره به د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د افغانستان کرنی او مالداری وزارت مسؤل وایي چې د دایکنډي ولایت د بادامو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رسمي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دغه ولایت په ولسوالۍ کې 40,000 متریک ټنه بادام تولید شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مقدار په تیرو کلونو کې 40,000 متریک ټنه و. نوموړي زیاته کړه چې د دایکنډي ولایت د کرنی او مالداری ریاست او خلکو پاملرنه د دې سبب شوې چې د بادامو حاصلات ډیر شي. او دا هم د اتزاخي موادو بي د کابل په بازار نو کې یو 50 کری بوجي قزاقي وړه، یو 100 افغاني، یو بوجي بوره 14 افغاني، یو درې منی بوجي ورجه 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني. د دې تر څنګ د یو لیټر پټرولو بای 45 او یو لیټر ډیزل بای 80 افغاني ده. د کابل په 6000 سره کې افغاني د جنو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني او شل پوله، یو یورو 15 افغاني او 30 پوله، یو پاوند 49 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 20 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. د خبرونو پای
دا نور خبرونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. یو شمیر ویډیو ریپورتونه هم کولای شئ تاسو زموږ په ویب سایت کې وګورئ. زموږ د ویب سایت ادرس دی www.azadiradio.com. دا شان په فیسبوک کې هم کولای شئ زموږ سره ملګری اوسئ او ګڼ شمیر نور مسایل او مطالب هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د مغرضو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو څخه تر ستوني راغلي او نه غواړي د موضوع لا قومي رنګ واخلي. دوی د یوه پریکړه لیک له خپرېدو سره په ملي وحدت حکومت هم غږ وکړ چې د هغو ګټو په خاطر چې برېښنایي تذکرې لري د لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران هم دې غونډې ته ورغلی او دغه جزئیات برابر کړي. همدا شیبه راسه په سټوډیو کې د بخیر اغلی زدران صاحب
ډېر مننه. وصال صاحب، د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو ځینې استازي وایي دوی د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکي دي ترڅو په راتلونکي کې د برېښنایي هویت له مخې شفاف او عادلانه انتخابات ولري. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وایي د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه معلومه ده او نور په دې برخه کې د ځینو کړۍ لخوا د خنډونو له رامنځته کېدو ستړي شوي دي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم پور کړ چې پکې راغلي نور نه باید دا ملي پروسه قومي بوی واخلي. د طبي ضد بنسټ مشرې راهله جعفری د نورو پاستازي توپ دا پریکړه لیک ولوس چې خدا د یو د غږ یو برخه خبره کړو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخشیدن روند توزیع شناسنامه های برقی از حکومت و نهادهای زیردخل می خواهند که شناسنامه های برقی را با شرایط و خاص مردم ما هر چه زودتر توزیع نماید. ما از حکومت وحدت ملی و جناح‌های مختلف حکومت خواهان رفع هر چه زودتر مشکلات سراراه توزیع تذکره های برقی هستیم و نمیگذاریم که منافع ملی قربانی خواستهای بعضی افراد مغرض شوند.
د مدني ټولنې د استازي داسې وخت د برېښنایي تذکرو د ژر ویش غوښتونکو کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاندوی دفتر سرپرست تیر پنځشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل. ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو بایومټریک وکړ او د برېښنایي تذکرو ویش لړۍ به ډیر ژر پیل شي. لاغې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابینې ځین وزیرانو او د حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو هم د تذکرو د بایومټریک پروسې د بشپړېدو خبر ورکړ. خو اجرایی رئیس بیا تیره ورځ په ار کې یوې غونډې ته ویل چې ځینې پروسې ملي بحث او ملي اجماع ته اړتیا لري ترڅو ټول خلک پکې ځان وویني. مدني فعالان وایي د خلکو ترمنځ په دې اړه اختلافات نشته ولې ځینو مغرضو کړیو دا پروسه ځنډنی کړې ده. دوی وایي د پروسې پیلېدل د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري. لړلې د عدالت ګوند یوې مشرې د عدالت بنسټ په نامه د یو بنسټ مشرې حمیدې وردګ د دغه پروسې د ژر پیلېدو غوښتنه د غوښتلو ترڅنګ وویل د دغه پروسې د ګټو په اړه وویل.
امروز این بحث به کدام اساس آوردن مطرح ساختن؟ به این دلیل هستند که در شروع به خاطر داشتن تابعیت الکترونیکی و یا هم به خاطر داشتن یک تابعیت معیاری حداقل تا 20 سال خواستن مانی از این ایجاد بکنن تا شهروندان افغانستان از این مورد خیلی یعنی محرومیت خود داشته باشند. به این دلیل است که ما نتونستیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، نتونستیم موضوعات جرایی در کابل و در افغانستان بگیریم و در ضمن از این قضایای مختلفی که از این لحاظ ما صدمه خیلی بزرگ میبینیم از لحاظ شهروندی مانی از این وجود داشته.
دا په داس حال کې چې د حکومت ترمنځ او ځینو چارواکو کړیو لخوا د برښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د درج پاک لباندې زید نقیز نظریات موجود دي، خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې په دې حق له اختلافات د افغانستان په ګټه نه دي او باید دا پروسه زر پیل شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
من چې ازادي راډیو ته غواګی است، اوس هم یو امنیتي موضوع د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د شپږ دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د ځمکني او هوایي عملیات پرون په 3 بجې پیل او د شپې پر 8 بجو پای ته ورسېدل. محمد صادق رښتینی له کندهار معلومات راکوي.
د کندهار د امنیه کومندانۍ د ویان مرستیال متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په کلاشامیر، شلغمی او نور سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د 03 په نوم ځانګړي کیتې ترسره کړي چې پر مهال یې شپږ دېرش وسلوال وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. د هلال په وینا د 14 وسلوالو جسدونه د عملیات په سیمه کې پاتې سوي.
د ځانګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته ورسېدل. پر مهال یې شپږ دېرش وسلوال مړه، چې د 14 تنو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلس تنه وسلوال ژوندی نیول سوي دي، 2 M4 یو سنایپر توپک او 3 کلاشنکوفونه ورته خلاص ته راغلي دي.
هلال بای دغه عملیات تم اپشن په 3 بجې پیل او د شپې پر 8 بجې پای ته رسیدلي او د وسلوالو یو شمېر موټرونه، موټر سایکلونه او نور وسایل تخریب او له منځه وړل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوان د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
په هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټول هیواد کې او د هیواد په لویو خارونو کې په 3.15 FM سپا باندې واوري. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ وګڼو کې کوم مهم مسایل راخستي دي، لدی به موږ همکار نسیم شفق خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ وګڼو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د 19مې کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله په کنایه کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیا څرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله د برښنایي تذکرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران د هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل پلور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې محال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانوني او فرا قانوني کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کانه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمېر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبري راخیستې دي. هیواد لیکلی په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پایتراسول لپاره باید مخالفینو ته خپل غیږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یو پایدار سوله ممکن ده. په مطلب کې د حکمتیار له قول راغلی چې له مخالفینو هدف هغه کسان دي چې له جنگ استړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
وخت اوس بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوري چمتو کړي.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شپېتو تنو سیمه ییزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون وکړ. له شنبې پوره د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له دغو پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبر پانی لمخي انور خان، اساق زید لوګر، اسف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګو والیان ټاکل شوی دي. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبه په یوې لویې غونډه کې د الکترونیکی تذکرو د ویش له ځنډیدو سره مخالفت وکړ. د اسپین مڼې یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریه په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. د امریکا متحد ایالاتونه، بریتانیا او فرانسا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د اسرائیل پوز وایي وروسته له دې چې له غزې سره د اسرائیل په پوله کې د چاودنې په نتیجه کې د دوی څلور پوځیان ټپیان شول. جنګي الوتکو یې په غزې ترڼګه کې د حماس هدفونه وویشتل. او د مولداویا صدر اعظم پاول فلیپ یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي.
مننه کوم له نوریا سنورینه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د اونیس پروګرام نور بس ته وخت چې حدیث پردیس به تاسو ته وړاندې کړی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې د معمول په څیر بیا مهم ملمنې ته بلنه ورکړي. ملمنه مو د شیفه سلطانی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د برخې مشره تر څو شیبو پورې به راورسیږي. له دوی سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. همداراس په دې اونۍ کې یوې د پروین په نامه یوې میرمنې د زمونږ هغه شمیرې ته چې د اونۍ په جریان کې فعال وي زنګ وهلی وو او خپل شکایت هم له موږ سره ثبت کړی چې وروسته به د هغې خبرې هم واورو. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعاله دي 0 سوه 2 سوه 55 0 سوه 99 40 15 30. په دې شمیرو را سره اوس کولی شئ اړیکه ونیسئ او د ونۍ په جریان کې هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري کولی شئ د 0 سوه 9 0 9 0 0 6 شمیره فعاله ده او په دې شمیرې را سره خپل شکایت ثبت کړي. مشخصه توګه هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو تماس لرو دوی براواخلو. بلی سلام، ستړي مشي لکم زینه ماډی کنه ولی.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
مننه الحمدلله لزرمات.
مهرباني وک الحمدلله لزرمات څخه.
نه یی کوم پښتنه به کو.
بلی زما غا کوری.
او غا کورم خبرونه ده.
خا خا خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې هغه مېرمنې چې سوند سره مخامخ دي کله چې تاسو د خپل الته د ضرورت په اړه کراته وایس چې په ضرورت کې عدلی او قضایی بنسټونو ته کومې مېرمنې چې سوند سره مخ کیږي څومره مراجعه کوي الته دوی څومره فعال دي د غیداري دلته نو هیڅ کوم چې هیڅ
کله هم د قضایی قانون نه دي کنو حالات څنګه دی او طالبان خلاص درنګ یو پات څه تخلص نه دی
بلې مننه کوم وروره زرمت ولسوالین الحمدلله زنګ وهلې یو بل تماس هم شته دوی به امر واخلو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړی کني ولې مهرباني ورور خو مخې دین خبري او کی راډیو आवाज دې بند کای ګول کا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خرغ لی خبرونی ته
مننه سمی الله در طرف لیک کی زابل ولایت
سمی الله خان زابل نه خرغ لی خبرونی ته مهربانی
زه بدل ته د غزنی او د شوز پر وړاندې یست نظر در کوم د زابل ولایت کی زخل زابل ولایت تور ولسوالی څه څه نور په ولسوالی کی ایست داسې د شوز لپاره مثلا یو محکمه شی هم نشته مثلا خپل شوز یا شوز کوم زاخترا خلق پر ورسی ستولی مثلا کمی کزیال کیږي هغه د طالبانو لپاره کیږي دلته کومي خلق مشرانو داسې توجه نه کړي بس ټول هغه ته پامه ستونه دي د غوفر اساس باندې هغه کزیال دي نو څه دي لډیرو کلاس سره مخالفت دی او ډیر مشکلات دي
بلې قومي مشرانو خبره موکړه دوی ال ته پسیما کې څومره په دغه مسایلو کې رول لري او قصای دوی تراجی کیږي دوی خپل کدی بار کړه ته معلومات را سره شریک کړي چې واقعا ال ته قومي مشران په دې مسایلو کې خپل مهم رول لوبوي کڅنګ
نو
دلته مسلې کې
خصوصا مثلا غواکو چې دغه ټول د طالبانو په لاس کې نو کم مشران سی هغه د طالبانو سره د خبره شریکي مثلا د شزي او د تورني خلافي نو هغه طالبانو سره بیا طالبان خپل د شریعت له نگاه څخه
مننه کوم مرور مننه سمي الله خان او زابل نه اړي کني ولې وا قدر منوریدونکو بل تماس هم شته د دوی بام را واخلو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړي کني ولې خل دوی سره ماړي کپریشوه دونه پجریان کې هغه مېرمنه چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې له سونزو سره مخامخ دي او د مختلفو دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي نو کولای شي د 09 99 00 00 د شمیره مفعله ده په دې شمیره راته زنګ ووهي خپل شکایت او یاداش سونزه په کوم ځکه دا را سره د تماس ونیسی منګ اړوند مراجعه تر سو یو بل اوریدونکو ملرو دوی بام را واخلو سلام ستړي مشي
وله السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خرغلې
په کاغذ می سټډي سره وصل ستړي مشي مستور د زبره دیو کارکون کوریدونکو ته سلامونه وای مخدیو د
وعلیکم السلام
مجام ډیریکټ ما د خوست در سره پولین کیم
خوست نه خرغلې زیرک سره مهرباني
نو قربان سم ده چې نن مو هم محمود ته اشاره کړی دا د ځوانه حالت کې ولوکا دا وسن د ډېر ځینې ماتې په حجینه دي محکمو کې دغه حجینه او سن د دې حد څه دي چې حالت په وخت سره رسیدي نو ورته کې دي چې دې څه وته لشي نو زه دومره وایم ما چې کته او محکمه را دي دې پکړه پرې کړې کوي چې کوم جرم او کومه سزا نه شي په دې باندې نو کچرته دغه څه څنګه ته رسیدګي وشي په ملنه ورته وشي بل خصوص دي د مېرمنو په اړه په محکمو کې دي د صفات دي ورته د پاملرن نه کیږي نو پاینده کې ان شاء الله دغه څنګه به هم د مخدوسي او په دې کې د پاجره څه ګوتړل شي ما که تاسو من مې د مننه من دغه پښتنه ده چې د مېرمنو په اړه چې څومره د څومره کړای دی آیا دغه څه د سپښتا کې چې تاسو خاصې تر دي یا د پاتې دي
دا د جواب وای نه دا ډیره خاوی ډیرو بخورو د پښتنه د کلندر ته بیا تکرار کی په منس کې د اواز د قطو وصل شو
پردیس خبره د پینشن
کډم زړه تکرار کی ما ویل چې د پښتنه د کلندر ته تکرار کی ځکه په دې منس کې د اواز قطو وصل شو تاسو ویل چې پښتنه نن په خبرونه کې بشیره سلطانی صاحب شریفه سلطانی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د همغږی د برخې مشر سره ملمنه ده مهرباني وکړئ پښتنه مراته وې زب یاداش کړم
پردیس ما د پښتنه درنه وکړه ما د پښتنه کوله چې چرته د وسنې حالات کې تاسو دغه خپل دي خزینه او پکله کې حالات د سپېڅلې د سپېڅلې دي تاسو ورغلی او د سیم په خپل سره دي یا هغه چې ډیر کالونو رئیس دي په جنینو کې دي تاسو سره دي آی تاسو یو پردي خلاصون یار ورته برابر کړی دی په جنینو محکمو کې د سپېڅلې دي چې پښتنه نه کوي تاسو ورغلی دي د پښتنه مکړې دي چې د پښتنه د ورځانه
بله ډیر مننه کوم له خوست نه زمونږ اوریدونکو او چې خپل نظر را سره شریکو یو بل اوریدونکو به مراه اخلو سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کني ولې بله سلام کسمنګ غاوري مهرباني وکي خبري وکي ښه قدر من اوریدونکو نو چې کل را سره تماس نیسي یو خه موقعیت انتخاب کړي
او بله محترم محمد عزیز پردیس سلام علیکم اصلاحات خبر ادا خوشی سے څه مراد کړی دی واقعا دا موږ هم دې مراد کړی موږ خپل په ځان کې اصلاحات نه راځي کچېره موږ خپل په مابین کې خپل په ځان کې اصلاحات راو او د مور او د لور یا د خور یا خپل شي حقوق او پیژنو دا بنره خوشنط وي او نه به دغه په خپل اګایې نه به خوشنط وي نه به زحمت وي هیڅ شی بنې خو ما خبردار چې موږ خپل په ځان کې اصلاحات نه راځي دغه څه او ریدونکې دایمي او ریدونکې څه څه ترې اصلاحات نه راځي موږ سره پیژنو په نظر به تیرېږم ساس د ملمنې سیم پوښتنه دا ده چې ارشد چې په زندانونو کې ژوند کې یا د اولادو سره یا د اولادو د هغه خبر دی اخیستی دی چې په هر نه به بندیان یا په ګنا یا بې ګنا بندیان دي د هغه څه چلن کې یا دوی د هغه خبر اخیستی کیا
بله ډیر مننه کوم قاری صاحب نو ان شاء الله تاسو پښتنه مو یاداش کړه دا به مطرح کو قدمونه اوریدونکو د هغه ټلیفون شمیره تاسو ته بیا تکراروم چې کولای شي د ونې په جریان کې لمون سره تماس ونیسي 0909799006 د شمیره د ونې په جریان کې فعال وي او هغه مرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې سونز لري قضایاوی لري او په مختلفو دلایلو دوی تر رسیدنه نه ده شوی او یای کار ځندول کیږي له مختلفو سونزو سره مخامخ دي دوی کولای شي چې لمون سره تماس ونیسي د دوی حق به مونږ ثبت کو او له اړوند مراجعو سره به ستونزه شریک کو په تیرونه کې البته وی اوریدونکې راته زنګ وهلی وو دی تقریبا دی ویل چې اته کال کېږي له خاوند نه بیل ده البته خاوند دی له کوره وستلې او په دوامدار توګه مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته د دې قضیې د رسیدنې لپاره خو د غوي خبره ورته امداده چې باید خپل خاوند دوی پیدا کړي او عدلي او قضایي بنسټونو ته حاضر کړي چې د پروین په خبره چې دا کار د دې لوسه پورته دی او ورېدونکو را سره وصل شوی دوی برا وخلو سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کني ولې
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته باندې کوم په دې لږ جوړ خوش خوشاله بیاس
وعلیکم السلام سړی مشه مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلې
مننه کوم قدرت لا څنګه زابل ولایت نو
مهرباني وکړئ ورور د خبرونې موضوع په اړه سره وغږیږئ او خپل نظر سره شریکې خادوی سره مو تماس پرې شو یو بل اوریدونکو دا به مرا واخلو به باور شو د مرمن پروین خبرې به وورو بل سلام ستړي مشي
وعليكم السلام فاند صاحب ښه جوړې په خیر
مننه کوم خبرونې ته خرقلې
مننه تاسو ته او تاسو درنې مرمنې ته سلامونه ونه کېلې مو پښتون احمد هغه وا چې دلته زمون په خوست کې
bale
او په خوست کې زمون له یاد کاکا کړه کاکا یې اب کاکای باندې ده زمون کاکا سنگیره تقریبا د 50 او کولو ده
بله
او مېرمنه تا کومه پسګړی کې نه پادلیا کې په محکمه کې پښتنه نه اوریدل کېږي او حتی چې بشر حقوق رئیس تا ورغلو بستان والی ځای ته په خوست کې
بله
او د دې پښتنه نه کېږي او حتی چې د چا په خپایم کار شو په ما بس کې د دې پښتنه نه کېږي دا تاسو نه کېږي موږ د سره کم د بشر حقوق
بله مننه کوم ورور تاسو مسلام هم یاداش کړه له خوست زمونږ غوریدون کې زنګ وهلې وو د خبرونه ملمه هم را سره تماوچی په خبرونه کې ګډون وکي خو د لاربندوی لکبلې ونه شوې کړې په حال دوی په ټلیفون را خستې دي خو لمړی به ور شو د میرمن پروین خبرې به وورو لاغي به ورسته د شریفي سلطاني سره د همدې مسلې په اړه خپل بحث یې د مورکو میرمن پروین چې په تیرونه کې زنګ وهلې او خپل سنځل موږ سره شریک کړه
مالکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی دارم
نام خدا بگوین
نام ما پرمین یعنی مردکه ما بسیار زیاد بسیار جنجالی بود بسیار جنجال میکرد ما لد و کوب میکرد بسیار جنجال میکرد لد و کوب میکرد بالاخره ما از خانه کشید چند بار پس خانه رفتم باز کشید از خانه پس خانه رفتم آخر سال سال هشتمه که ما از خانه کشید خودش رفت از درم گرفته پشتکارم که از خودش میده تا این بچه دارم دو دختر ولی فعلا به خانه داماد زندگی میکنم از به می خاطر به جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از این جنجال می خلاص کنیم نه خرج میتونه نه خط میتونه زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم اید ما نمیفهمم که ما چی بکنم چند جای رفتم در حقوق بشر رفتم علب که رفتم به ما عریضه داد نشته که که برو پیدا کرده از جلب داده باز ما به مخاطب دیگه پیسه نداشتم زور نداشتم بجز از خدا جان دیگه همه جنجال میت پیش برده نتانستم به کلی
با کجا مراجعه کردین؟ با ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم از اولاد چی اوزی هفت رایی کرد دوزی هشت رایی کرد دیگه نتانستم زورم نرسید حقوق شیلپور گفت ببر به اونجا بردم از جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارشه من گفتم من خو پیدا نمیتانم نمیفهمم که او بانیانه او سیغانه او در گجا هست در گجا زندگی میکنه
دلیلشان چی بود؟ چی برد میگفتن؟
پول در ما بیتی ما پیدا میکنیم یک جایی که یادم یک چی که رفتم منی که بشهر یک مردکه از این کلانه ما بود نمیشناسم هم مدیر می گفت برو دمه 30,000 روپه بیار من افتم بیادر ندارم من 30,000 روپه باز یک جای دیگه اما تو رفتم مریضه را که پیش کردم گفت 40,000 روپه بیار مده کار تحل میکنم دوام زورم نرسید بالاخره اینمی شماره تو را از یک نفر گرفتم گفت که خیر ببینه امی کار ما را کرد از تو کلی جای گشتیدم نتانست کار ما را دم اینجا که ما زنگ زدم امی کار ما را کرد نال مشکل ما را شده گفت دم تو رو تکلیف دادم از بکنم از امی طرف روزه که تیر شده دیگه از روزه تیر شده تامی حال رو تامی دین پری رو زمی اولاد می رفتم نه عریضه رو کلی شده دیستم پس داد عریضه رو اردیم که عداجه که عریضه نشته کردم پس دادیستم داد که جلب داد گفته که ما زوری ما نمیرسه حالی ما به گجا بیگشتیم که شوری تو نیسته که ما شوری تو رو پیدا کنیم خدی تو رو بگیم به نظری خودم دیگه معلوم نیست نمیفهم که او قیان هسته او سیغان هسته نمیفهم که در گوشا هسته طلاق میگیرم هفت سال میشه که مردکه بور شده این سال هشتو میشه دیگه رفتم اما تو دیگه قبول نکردم باز آمدم ششتم اینال در خانه داماد زندگی میکنم حالا که اینجا هم بیادر اوقات ما تلخ کردن از این خوشوهای دخترم بسیار جنجال میکنن در سر دختر تظاهرات میکنه که مادر تا چقدر ویر میشه که در پیشی در ورده چرا مادر تایی نمیکنی از پیشی به می خاطر گفتم به شماره شما یک زنگ بزنیم که خدای مگم این کاری ما مشکلی محل شده
خودت مشخصا چی می طلاق میخوایی؟
به یکی طلاق میخواییم دیگه کار ندارم شده او خودش زنگ گرفته رفته در می طرف های سیغان هست که با میان هست زنگ گرفته از امون طلاق بود طلاق ما بگیرن من یک دفعه زمین شهر مردهی کرد از این خودی قماندانی یک دفعه شهر نو رفتم باز زنی چیست شفاخانه از رد برخان که یک چیز است زنی حقوق که است در این جدایی که دیگه چاره نشد دیگه در جایی که رفتم در رویم خوردم دیگه چاره نشد باز زنی معلومات تو رو گرفتم از شما رو بدن رادیو آزادی گفت اگر زنگ بزن اینمی مشکل دار میشه انشاءالله بخیر. من از این سالی که از خانه کشید و که سال اول که زیاد به حقوق بشر رفتم خط داد که توی مردکه اصابی بود دیوانه بود پودری بود بخی گرفت بده چاکو مرزا گای کرد از خانه بسی اولاد کوب کرد باز دنی خاطر دیگه کین کرد که بور کرد از خانه دیگه دروازه رو قایم کرد من رو نمانده دیگه پیش حقوق بشر دنی یک ساله که میرون زورم نمیرسه هر کدامش پیسه طلب میکنه زورم نمیرسه قراشی شما
به شما شما رو تکلیف کردم. بله پروین و چې تماس نیولې او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړه تاسو به موریدلې وي ورزو د خبرونې میلمنې سره شریفي سلطانی سره بحث دیمه ورکو. سلطانی صاحب سلام خوش آمدین به برنامه شما گپای پروین را شنیدین و بفرمایین د این مورد نظر خود را شریک بسازین.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم و براستش که من گپ خانم پروین شنیدم و ما بسیار متعجب شدم که مدت 7 8 سال چطور بسیار نمیفهمند و در محاکم افغانستان در قسمت مسئله طلاق و تفریق کلا بر اساس قوانین مدنی افغانستان قانون مدنی فیصله میشه و ای که خانم تا هنوز هم بسیار نمیفهمند مانده ما متاسف هستیم میشه دوباره مراجعه کنه به کمیسیون حقوق بشر. ما تلاش میکنیم یک مکتوب عنوانی محاکم افغانستان بفرستیم در هر مرحله از محکمه که قضیهش بند مونده و کسی نتونسته با مشکل ازی رسیدگی بکنه کمیسیون براش دادخواهی خواهد کرد و اگه احیانا ضرورت باشه ما یک وکیل مدافع هم درخواست میکنیم به خاطر اینکه مطابق قانون حق داره درخواست تفریق بکنه چون مورد لارکوب قرار گرفته مورد خشونت‌های خانوادگی بوده و یک وکیل مدافع هم باشه از که مسئله حقوقی درست بفهمه و تبحر کامل داشته باشه و بتونه از قضیه دفاع بکنه.
بله سلطانی صاحب شما بله ببخشین گپای تان قطع کردم. شما هم شاید شنیده باشین که ای خانم میگه که تقریبا وقتی به ارگانهای عدلی و قضایی متعدد مراجعه کرده از پیششان خواستار ازی شده که شوهر خود حاضر بسازه در حالی که گفت که ای کار من نمیتانم. از نظر قانونی برای این موضوع کم بپردازین که چطور است قوانین افغانستانی موضوع و چطور میشه که باز این مورد فیصله شد؟
در قانون مدنی افغانستان خب موضوع طلاق حق مرد هست تاسفانه و شرایط طلاق همچنان به نفع مرد در قانون جاسازی شده اما در 4 حالت زن میتونه ادعای تفریق بکنه و مطالبه تفریق بکنه. او 4 حالت یک حالت شمی هست که مورد لدکوب قرار بگیره و زندگیش متضرر باشه در خانه شوهرش این میتونه بر اساس یک درخواست تفریق بر اساس ضرر بکنه. حالت دوم همیه که شوهرش انین باشه در این حالت قانون برش اجازه داده است میتونه مراجعه بکنه و مطالبه تفریق بکنه. حالت سوم همیه که نفقه برش پرداخت نشه بی سرنوشت باشه میتونه درخواست تفریق بکنه. و حالت چهارم همیه موضوع غیابت هست که او هم در قانون مشخص شده که فقه جعفری و فقه حنفی گرچه نظریات متفاوت وجود داره اما طرز العمل و رویه هم در محاکم در رابطه با رسیدگی همچو قضایا موجود است که محاکم افغانستان به اساس این رویه خاصی میتونه در این رابطه کار بکنه و اینا. و در این 4 حالت اگر خانم یک از این 4 حالت داشته باشه میتونه به محکمه مراجعه بکنه مطالبه تفریق بکنه با حفظ حقوق و امتیازی که قانون برای زنان در نظر گرفته میتونه محکمه طلاق از اونها جاری بکنه. و در قسمت قضیه خانم که این مراجعه کرده چندین بار گرچن گفت ما با کمیسیون حقوق بشر هم ما مراجعه کردیم پروسه قسم است که بار اول زمانی که خانم ها میاید با کمیسیون مراجعه میکنن وقتی ما میبینیم که یکی از 22 مورد خشونت که در قانون منع خشونت وجود داره بر علیه زنها اعمال شده دعوا خودش تحریک میشه ما اینا رو روان میکنیم یا به سرانوالی یا به محاکم و برشان هم میگیم که در قسمت قضیه که براتون مشکل پیش اومد دوباره به کمیسیون مراجعه کنین همکارای ما دادخواهی میکنه برای شما روند قضیه رو ما تلاش میکنیم تفصیل بیشتری شوه و قضیه از اونا درستتر پیش برن. اما در بسیاری موارد متاسفانه زمانی که اینا میاین و میرن دیگه اصلا دوباره به کمیسیون خبر نمیتن که قضیهشان در کدام مرحله رسیده و چه مشکل براشان پیش اومده که ایجاب ارسال یک مکتوب یا
ملاقات همکارای ما را و یا همچنان مساعدات های حقوقی دیگه ای که درخواست وکیل مدافع شوه ما باید برای زنا انجام بدیم.
بله سلطانی صاحب،
مطمئنم که مراجعه نکردن.
بله سلطانی صاحب، شما گفتین که یک تعداد که تو مراجعه میکنه باز پس به کمیسیون یعنی معلومات شریک نمیسازه. ما می سوال وقت امرای خانم پروین صحبت میکردم، پرسیدم که چرا با مراجعه نکردین، گفت که به ارگانهای متعدد ما رفتم و بیخی دل سرد شدم از اینمی حالت که جریان داره، به یک شکل از ما پول خواستار شدن، به یک شکل اصلا به مشکل ما گوش داده نمیشه. یکی از دلیل هم اینمی را عنوان کردن.
قوم تاسفونه در افغانستان در بعض قضایی ها زمانی که اعمال فشار نباشد دادخواهی بیشتر صورت نگیره، روند رسیدگی به قضایی بسیار طولانی هست و این به این معناست که اینا متضرری را یک قسم پشیمان و خسته می سازن و متضرری سرانجام خسته می شن، قضیه را رها می کنه، پروسه نیمه تمام می مانه و اینا می رن پشت کار خود، قسمی که خانم مدت 7-8 سال بی سرنوشت مانده. اما یک روی دیگه هم هستن که در صورتی که باسه جلد مکرر متهم نتو اما کسی که ادعا میشه بالایش که خانم مورد ظلم قرار داده بود، محاکم اگر حضور پیدا نکنه محکمه باسه جلد 15 روز در زمانی که مدت معیار قانونی یعنی 3 جلد تمام شد یک اعلان رادیو میکنن و از طریق قضاها اطلاع میکنن تا اینکه علمی نفر که بالایش ادعا شده باید حاضر شده محکمه، در صورت که حاضر نشود دولت بدافیت داره که یک وکیل مسخر بگیره و موضوع طلاق و تفریق اینا خودشان صورت بتن. و ما نمیدونم که در این مسئله چرا این قدری پیچیده شده و چطور سرانجام خسته شده و از همه مشکلی که داشته این رها کرده. میتونه دوباره به کمیسیون مراجعه بکنه، همکارای ما تا جایی که توان داشته باشه و بر اساس صلاحیت کاری که ما داریم ما تلاش میکنیم با می خانم کمک کنیم و این از حالت بی سرنوشتی باید نجات پیدا بکنه و طرفش پیدا شوه. از طرفش هم پیدا نشوه این نمیتونه که یک عمر زنده امو مسئله که مردون ما دارن تو موهایش مثل دندانهایش سفید شوه این بیمانه بی سرنوشت. بالاخره محکمه کار خوده میکنه، قانون برشان اجازه داده، دستشان باز هست و در صرف قانون متضرر هست. محاکم افغانستان در زمینه اجراات میکنه و هیچ کدام مشکل وجود نداره.
بله سلطانی صاحب، یک بحث دیگه که خود خانم پروین هم برش اشاره کرد، مسئله فساد و رشوه در ارگان های عدلی و قضایی، گرچند ما سخنگوی بلوی سارنوالی را داشتیم در برنامه خود که تا حد زیاد را این اتهامات را رد کرده، اما شما شنیدین که بار بار شکایت کرده از این موضوع، شما میشه بگوین که دیگر چقدر قضایا هست که به می شکل به شما مراجعه کرده و از فساد و مشکلات در ارگان های عدلی و قضایی که نتانستن که اوجه برش رسیدگی شوه؟
خب در افغانستان گرچه که بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه، همه تعداد شهروندان افغانستان متاسفانه با اون مشکل مواجه هست که نسبت به موضوعات موارد قانونی اطلاع و آگاهی ندارن. بنان زمانی که آگاهی ندارن در محاکم نمیتونن که اینا از خود دفاع بکنن و برای اون حق حقوق که داره پافشاری بکنن و از طرف دیگه اینا دسترسی بسیار محدودی و مساعدت های حقوقی دارن در بعض ولایت افغانستان که وکیل مدافع به صورت رایگان در اختیار زنا قرار داده نمیشه و زنایی که در رابطه متضرر میشن اینا همچنان توان مالی کافی ندارن که خودشان بر خود وکیل مشخص و جداگانه ای را استخدام بکنن. و یک موضوع ناامنی هست که وکلای مدافع در نقاط دوردست افغانستان اینا حاضر نمیشن بر کار کردن از کابل و بعضی وکلایی که در ولایت افغانستان همچنان کار میکنن اینا به خاطر موضوعات مالی که زنا استقلالیت مالی ندارن و پول ندارن حاضر نمیشن که چی بکنن، تسهیل بکنن روند قضیه را و خود زنا تسلط کامل بر موضوعات حقوقی ندارن، بنابراین خودشون نمیتونن که به صورت قوی از خود در محاکم دفاع بکنن. و مسئله دیگه ای که هنوز هم چالش هایی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان وجود داره متاسفانه که ما نمیتونیم از این منکر شویم و در بعض قضایایی که مردم مثل قضیه خانم پروین خسته میشن و قضیه رها میکنن میرن به خانه هایشان بی‌سرنوشت میمونن، اما در بعض قضایایی که عملا اینا با هم چه مشکلی برخورد میکنن با کمیسیون مراجعه میکنن ما برشان دادخواهی میکنیم و جلوی همچون رسایی هایی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هست گرفته میشن.
بله خانم شریفه سلطانی، بسیار زیاد تشکر که با ما بودین و
در مورد موضوع برنامه صحبت کردین. قدم نوریدونکو لتاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي. هغه شمیره چې ته اونۍ په جریان کې فعال وي 09 9 00 00 هغه مرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري خپلې ستونزې د لمون سره شریکې کړي تر څو اړوند ارګانونو سره یې شریکې کړو. لتاسو ډیره مننه کوم. تر بیا به په پاک الله سپارم. د خدای پامان.